دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناورې ستړي مشه یا جملاندې مو دی آزادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د جمعې په ورځ افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت د چارواکو په غوښتنه فلسطین کې د غزې د وګړو په ملاتړ په څو لاریونونو کې برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د طالبانو د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي وو چې د غزې په ملاتړ غږ پورته کړي. ورپسې نن سهار د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند هم په یوه اعلامیه کې په غزه کې د اسرائیلو روان بریدونه نسل وژنه او بشري جنایت بللې وه او له خلکو یې غوښتي وو چې د جمعې په ورځ له لمانځه وروسته د مسجدونو په محاویتو کې د فلسطینیانو د ملاتړ غږ وکړي. د دې لاریونونو په خبرو شوو ویډیوي تصویرونو کې یو شمېر افغانان ښکاري چې د طالبانو او فلسطین بیرغونه لیږدوي او د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکوي. طالبانو حکومت له خلکو د دې اعتراضونو غوښتنه داسې وخت کې کوي چې د خپلې واکمنۍ د پایل راهیسي افغانستان کې پر نورو اعتراضي غونډو او لاریونونو بندیزونه لګولې دي. تاسو له ازادۍ رادیو نه خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي هیواد له افغانستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې د شرط سفیرانو لکچې د سفیرانو کچ ته پورته کوي. ډار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل دا پریکړه افغانستان ته سفر او هلته وکمنو چارواکو سره تدلیدونه او خبرو وروسته شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې دا ګامونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتی، تجارتي او نورو برخو کې د همکاریو او راکړې ورکړې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. له دې سره مهاله پاکستانی رسنیو ریپورت ورکړی چې د طالبانو د حکومت سرپرست امیر خان متقی به په نږدې ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د سفر دقیقه نیټه نه ده پړاګه شوې. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د لبنان په بیلابیلو سیمو کې د حزب الله ډلې اړوند څو پوځي مرکزونه په نښه کړي. اسرائیل د پنځشنبه په ماښام دا بریدونه تایید کړل او ویلي دي چې هدف یې د سیدون په سیمه کې د هغه وسلوالو تاسیساتو ویجاړول و چې اسرائیل د ترهګرو د وسلو د زیربناو برخه بولي. د اسرائیل پوځ همدارس ادا کړی چې د جنوبی لبنان په هغه ځایونو کې هم بریدونه کړي چې د دوی په وینا حزب الله د راکیټونو او توغندیو د توغونکو مرکزونه وو. د 2402 میلادي کال د لیندې لپایله تر اوسه د حزب الله او اسرائیل ترمنځ یو رسمي اوربند نافذ دی، خو دواړه خواوې پر یو بل دغه اوربند د پرله پسې سرغړاویو تورونه پورې کوي. د برتانیا حکومت اعلان کړی چې لجن میاشتې به د یو ځل کاریدونکو برېښنایي سیګرټو پلور بند کړي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې هم چاپیریال ته د زیان کم کړي او هم د تنکیو ځوانانو لخوا د دې برېښنایي سیګرټو د کاریدو مخه ونیسي. چارواکي وایي دا ډول سیګرټ په وروستیو کلونو کې د 12 تر 15 کلونو او ځوانانو ترمنځ ډېر عام شوی او دا مهال نږدې 9% د دې عمر لرونکي له دغه سیګرټو کار اخلي. یو ځل کاریدونکي برېښنایي سیګرټ عموما د دودیز سیګرټو یو نسبتا خوندي بڼه بلل کیږي او یا یې هم خلک د پریښودو لپاره کاروي. په یو بل خبر کې په پاکستان کې د تیری یوی ونی لیوی ګرمې څپې وروسته په بیلابیلو سیمو کې د سختو طوفانونو او بادونو له کبله د لږ تر لږه 2 د وژل کېدو او 150 نسیات نورو د شوبلې دوه ریپورټونه ورکړل شوي. سیمه ایزو چارواکو د جمعې په ورځ ریپورت ورکړ چې یوازې د پنځشنبه په ورځ په خیبر پختونخوا ایالت کې 15 کسان چې یو ماشوم هم پکې دي د شدیدو بارانونو او تیزو بادونو په ترڅ کې مړه شوي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې دا طوفانونه به تر شنبه پورې د هیواد په بیلابیلو شمالي او مرکزی سیمو کې دوام وکړي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. و به وروي چې د طالبانو د چارواکو په غوښتنه نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼو کسانو مظاهرې او لاریون وکړي. په دې د دې لاریونونو هدف د غزي پر ناورین باندې اعتراض او همدارنګه پر اسرائیلو پکې انتقادونه وشول او نړیوال ټولنې وغوښتل شول چې په غزي کې روان وضعیت پای ته ورسي. بلخو د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنه وایي افغانستان خپل د طالبانو د منتقدینو او رسنیو په یو زندان بدل شوی دی. په دې اړه به ریپورت واوري چې د افغانستان وبخې په دې اړه به یو ریپورت واوري چې په جلاوطنۍ کې څنګه یو شمیر افغان لوبغاړو د خپل ورزش او لوبي مشال بل ساتلی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور آزموینې پیل کړي دي. دا ظلم د کانکور آزموینې د نجونو له ګډون پرته اخیستل کېږي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوستانو حماس چې مخکې مو وویل په د جمعې په ورځ یعنی نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت په وختنه یو شمیر خلکو په هغه لاریونونو کې برخه واخیسته چې د غزي د وګړو د ملاتړ په هدف باندې جوړ شوی و او دغلطه د اسرایل لخوا روان بریدونه پکې غندل کیدل. تر دې مخکې د طالبانو د حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتي و چې نن د جمعې په ورځ په دغه اعتراضي غونډو کې برخه واخلي او په وینا یې د غزي د خلکو په ملاتړ د غږ پورته کی. نن سهار بیا د طالبانو د حکومت ویندویانو له رسنیو سره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوندی و اعلامیه هم شریک کړه چې پکې په غزه کې د اسرایلو روان بریدونه نسل وژنه او بشري جنایت بلل شوی وو او همدارنګه په نړیواله ټولنه پکې انتقادونه شوي وو او ورنه وختل شوی وو د نړیواله ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو چې زر تر زره دي په غزه کې دغه ناورین دی پای ته رسیدو لپاره اقدامات وکړي. په خپل ملا حسن اخوند په اعلامیه کې هم خلکو ته ویل شوي وو چې د جمعې له لمانځه وروسته د جوماتونو په محوطو کې غونډې وکړي او راټول دي شي او د فلسطینیانو لپاره دي دعا وکړي او همدارنګه دي د هغوی په ملاتړ غږ پورته کړي. ځینې رسنیو داسې رپورټونه هم ورکړي دي چې په نننیو لاریونونو کې یو شمیر خلک اړ شوي وو چې په لاریونونو کې لکه ځینې دوکانداران یا محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د طالبانو لخوا مجبور شول چې دوکانونه وتړي او په دغو غونډو کې برخه واخلي. طالبانو حکومت له خلکو د دې اعتراضونو غوښتنه داسې مهال کوي چې د خپلې واکمنۍ د پایل راهیسې افغانستان کې پر نورو مسلو د اعتراضي غونډو او لاریونونو مخه نیولې ده او ګرسره بندیزې پې لګولې دي. اعلامیه پر داسې مهال خبریږي چې پر غزه د اسرایلو بریدونه دوام لري او دغلته د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو په شمول نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې ده. اسرایل پر غزه دا بریدونه د 2023 کال د اکتوبر پر 1 وروسته لاغه پیل کړل چې حماس پر اسرایل یو ناڅاپي برید وکړ چې د اسرایل د چارواکو په وینا پترس کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 250 نور يرغمل ونیول شول. خو بیرته بیا د اسرایل په بریدونو کې چې لامغه وخت رئیسی روان دی البته سموده په کې ولند وربند مو شو وربند بیرته پایته ورسید. د اسرایلو په بریدونو کې چې پر غزه کې شوې دي د غزې د چارواکو په وینا او د غلطه دي روغتي چارواکو په وینا تر 450 زرو زیات فلسطینیان وژل شوي چې ډېری غزې او ماشومان دي. اسرایل ظاهرا وایي چې تر هغه جګړه نه دروي څو چې ټول يرغمل شوي کسان خوشینه شي او د حماس وسلواله ډله به وسلې نشي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته ترهګري ډلې په توګه پیژني او لام په غزه کې فعالیت کوي. وسم بیرته راستنیږو د افغانستان مسایلو ته. د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونه او ډلې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو منتقدین زندانونو ته استول کیږي، ژورنالستان او فعالان نه پریښودل کیږي. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنه وایي چې افغانستان د منتقدینو او رسنیو لپاره په یو زندان بدل شوی دی. د ټولنې په تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې دینی عالمانو او ځپنې د خبریالانو نیول د ښځو څنډې تکول او بشري ناورین دی پراخېدو په حال کې دی. پاره یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادیو محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنې د روناندو او منتقدینو په زندان بدله کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشری حقوقو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د مې په 29مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پرله پسې ډول رسنۍ په نښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو ادعاوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو زندان کې وو، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا څلور میاشتې د طالبانو زندان کې وم. دلیل دا و چې د نجونو د تعلیم، د بشري حقونو لپاره اواز پورته کول او نورو بنیادي حقونو لپاره په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوالو باندې. په دغه باندې د طالبان خبر شوي وو او بیا په ما باندې چاپول او ویډیولو. تقریبا تریوه میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجه ورکي یا فزیکي شکنجه ورکي او نورې زندان ته ولېږم. استخباراتو کې اول دوه ورځې ما سره هم وهل وه. نور کسان مې ډېر ولیدل چې هغه په وهلو کې
لامیه زیاتوي چې د طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنی محتسبینو په غیر متصورې کچه د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړی او په نامواجه دلایلو یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کېږي او په ټکو یې ښځې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم اندیښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
هر کس چې مخالف طالبان فکر میکنه،
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرأت کوي چې د دوی پالیسي وننګوي، لنیولو، شکنجو او یا اجباري ورکېدو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبریالان هم ګواښل کیږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړای شي خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې نقد وکړي. دا ته بند دی لامل کیږي چې وضعیت بدتر شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشری حقونو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رامنځته شوې، په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشری حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسېدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایي چې دا هم د طالبانو د زندان تجربې لري، ازادي راډیو ته وویل،
طالبان بعد از تسلط شان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا واکمنېدو ښځې له ټولو سیاسي، ټولنیز او فرهنګي برخو لرې کړې. افغان ښځه حتی له خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواک او حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي، تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په ولس ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولې ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره پر رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداري ورکړای چې دا چلند افراطیت او مذهبي تعصب ته لمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت وایي چې به الله مجاهد د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او راپور کې د مرکزو او کسانو د ادعاو په اړه د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې لبندیانو سره ناسم چلند او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او زبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونې او پر رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي و چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ادا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنجشنبه د غبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي و چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو سره د بندي خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو شمیر شپاړس تنه ښودلی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د څوارلس سوه څلورم هجری لمریز کال د کنکور ازموینه هم د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې د څوارلس سوه څلورم هجری لمریز کال د کنکور ازموینې لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په یولس ولایتونو کې پیل شو او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. یو شمیر نجونې چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه وي وایي چې ډېرې ناهیلي دي او غواړي چې پر زده کړو یې محدودیتونه لرې شي. په دې ازموینه کې یو شمیر ګډونوال هلکان هم وایي هیله مند دي چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. نور تفصیل په دې رپور کې اورو.
دا ډیر سخت وای چې وینه استاهیل او زحمتونه دومره اسانه لمنځځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او لزدا کړو محروم حاصلات ته چې وای د خوندزي په 12م ټولګي کې واچي د طالبانو بندیز لامل په کور کې ناستا او په خبره کې د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای، اوس به د پوهنتون په 3م ټولګي کې و. نو وړ وای دا چې هلکانې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خو انجونو ته اجازه نه ورکړل سوی ډیره خوشی نیسو.
نن ورځ د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و، خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او پر وخت رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم، خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یو بل زده کوونکی کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول شوی هم ازادي راډیو ته وویل.
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتون قدم
ما سکل کولای شو کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوخی پانسی ته بریالی شم، خو له بده مرغه و مې نه شو کړای. داس ما لپاره ډیره دردونکې ده. مونږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي، د خوندیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ په لوس دکړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکي پکې برخه اخیستی وو. کاش خویندې مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حاکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په ازموینه کې برخه واخلي، او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنند د پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغه هم زمونږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته پکتو طب تعلیم او تربی او نور پانزه یو ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. د غیدارې په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوم لیکنه کړی و. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داو طالبانو به په پنځو پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3000 کسان ماسترۍ، شپږ او 1400 کسان لیسانس او 3500 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي، چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته انجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ ور وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بېلابېلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوی او دوی د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات انجونې به له زده کړو بې برخې سي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم د هغه لوبغاړي کیسه چې په بے وطنی او کډوالۍ کې د خپل ورزش مشال بل ساتلې دي. حفیظ الله عباسی نومیږي، اوس د پاکستان د کوټې په ښار کې اوسیږي او همدلته یو کلب جوړ کړی دی. راځي چې لسنا کاخړ نه یې تفصیل واورو.
آماده شکم پای کم بالا زمین شکم 1 2 3 4 ماشاءالله 5 6 7.
د افغانستان د جوجیتسو د ملي لوبډلې په خوانی روزون کې حفیظ الله عباسی خپل شاګردانو ته تمرین ورکوي. عباسی چې د تیر جمهوری نظام په وروستیو کې د دغه فدراسیون مرستیال هم ووي، په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د دوی له ویرې پاکستان ته راغلی او دلته میشت شوی دی. خو ولې څه ستونزه وه؟ کیسه به خپل بصیرته وکړي.
3-4 ماه بعد از اینکه طالبان افغانستان رو بگیرن ما آمدیم پاکستان در اسماعیل خان.
طالبانو چې افغانستان ونی او درې سلول میشته وروسته موږ د پاکستان د اسماعیل خان ته راغلو. دوه کساله کانو انجونی سره خپل شاګردان مو لوبو ته راوستي ودل چې دوی سیالي وکړي. دوی ډیر خو وزلې تر نام خدای وجنی و ارزو احمدی فنو نور اسانی ودی ته ډیر خ په خ خور کړ. کله چې موږ افغانستان ته ولاړو طالبانو غوښتل موږ ونیسي، دا چې د پاکستان ویزې مو درلودي بیرته پاکستان ته راغلو.
بګیدان ما مجبور شتیم چې ویزې پاکستان داشتیم، پس ګرخم طرف پاکستان اومدیم.
حفیظ الله بسی وای دی لومړی پراول پنڈی کې میشو، خو وروسته لدی چې په خبره یې هلته د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول زیات شول، په دې وروستیو کې کویټې ته راکډه شوې دی. د زیاتوي چې په راول پنڈی کې هم کلب درلود او ورزشی فعالیتونه یې جاری ساتلی و، او اوس کویټه کې هم غلی نه دی ناست. عباسی وای له همدې لارې خپل کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ هم ګټي.
راول پنڈی کې چې هم له 1.5 پورې لکان او 1500 پورې جونې وی چې تمرین وکول، اوس چې کوټه تراغلې هم یو میاشکیږي چې کلب می جوړ کړی چې شل تر 10 کس شاګردان لرم چې درې سلور کس انجونی دي. زله هم دی لاره خپل اولادونو ته یو مړ جوړي هم غټم، دا هم ثواب دی هم خرما، بل کټه وټنه لرم
خرما هم ثواب دی. بیا ته درامت خاصی ندم، جای دی کارم دیگه ندارم.
حفیظ عباسی هم په پاکستان کې د نورو افغان کډوالو په شان دغه هیواد له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمیشنری یا UNHCR د دوی ستونزو ته د پام اړولو غوښتونکی دی.
مشکلات عمده ما ولنمی مهاجر بگیر
است زمنګ عمده ستونزه د کډوالو نیول دی. دا بهیر ډیر چټک شوی د پاکستان له حکومت مو غوښتنه ده چې ویزه د پخوا په شان شپږ میاشتنی یا اقلا درې میاشتنی کړي، او له UNHCR مو غوښتنه ده چې د کډوالو کیسونه چټک کړي.
منتظر هستن واقعا سالها در انتظار هستن.
د یادونه د چاروزو احمدی د حفیظ الله باسی شاګرد د چنو موري خپل خبرو کې ستاینه کړي. هم پاکستان کې ده هغه تازه ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دا پیغام پوخ کو ډکو سترګو لیکم، ځکه د پاکستان په یو کونج کې له جدي اقتصادي ستونزو سره ژوند کوم. نو په دې شرایطو کې څنګه تمرین وکړم او خپل هدف ته ځان ورسوم؟ داسې مهال چې افغان تکواندو کاری زکی خدادادی چې تازه د برازیل له اوپن پارا تکواندو له لوبو د برونزو مډال ګټلی، په خپل ایکس پاڼې لیکلي: دا جایزه ټولو هغو افغان میرمنو ته وړاندې کوم چې له ستونزو سره لا هم ولاړې دي. د یادونې ده چې د طالبان حکومت افغان نجونې یوازې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار نه دي راګرځولي، بلکې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ افغان میرمنې له ورزشي فعالیتونو هم منع کړي، چې له همدې امله ډېری دوی او آن د حفیظ الله عباسي په شان نارینه همکاران یې له دې هېواده وتلو ته اړ شوي دي. هغوی چې په ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران کې هم اوس ګڼو ستونزو سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا،
او د کډوالۍ د ستونزو په لړ کې اوس هم د ایران څخه د هغه افغان کډوالو ستونزه چې موقتی استادې دلته پای ته رسیږي. د ایرانی چارواکو د نوو څرګندونو له مخې خای په زرګونو نور کډوالم په ایران کې د استوګنې هغه کمات ګډسته چې لري هغه لاسه ورکي او بیرته افغانستان ته ستنېدو ته مجبور شي. په دې اړه زما د همکارۍ رپورټ اورو.
چلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې دی. وی چلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوه کیږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنځمه په ورځ د غوی په نهه ویستمه آزادی رادیو ته وویل:
اوس یې نو اختر را کړی چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو. وایي که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان یې هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وی نه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو پنځلس میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
افغانستان تولار شی التا زدکر نشی کولی، مون زامنو ته به هم در زمینه برابر شي کنه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوسه ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرینا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادریار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هېواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د څوارلس سوه دریم کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځانګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداری ورکړی: هغه کسان چې په ناقانونه توګه پاتې کیږي، نیول کیږي یا ایستل کیږي، دا ډول فرصتونه به له لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هوت میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي، او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده، او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 15,300 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل سوي، چې له دې ډلې 293,000 شپږ سوه په زور ایستل سوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په 12 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له 6 بجو د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له 6 د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.